السلام علیکم د آزادې رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین چاودنې 9 تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وه او عمرونه یې د 4 نه تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هلته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ویشلی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایي حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. رویټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو له قوله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګ وهل شوی دی خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلهوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته ویلي چې په اسرایلو کې پر یو حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرایل ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی دی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرایلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې تر دوه اونیو عملیاتو وروسته په شاتګ کړی دی. د اسرایلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسانن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی ورغلل او د روختون دننه او بهاري مړي و موندل. او درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران مسکو ته نږدې د کنسرت پر یو سالون له خونړي برید مخکې روسیې ته د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی و. د کورکوس ښار د کنسرت پر تالار د مارچ د 22مې په برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. د دې ترهګریز برید چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل شوی مسؤلیت داعش ډلې ومانه. رویټرز د دې سرچینو له قوله په خبر کې ویلي چې له دې حملې څو ورځې مخکې تهران د یو لوی ترهګریز احتمالي برید اطلاعات له روسیې سره شریک کړي وو. د سرچینو په باور ایراني چارواکو د مسکو د برید اړوند اطلاعات له هغو کسانو څخه د پښتنو ګرویګنو پر مهال ترلاسه کړي وو چې په ایران کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو نیول شوي وو. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکی وایي د امریکا د نشتون په نتیجه کې داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې ده. د موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی و.
په ترکیه کې پولیسو په یوه لارۍ کې پټ 250 تنه افغانان نیولي دي چې 2 تنه یې د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. او په کونړ کې ترافیکي پیښه
دا څو ځلې ده چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامله داسې حادثې رامنځته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الصفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د وری حمل 14مه، د 1415 هجري قمري کال د روژې مبارکې 22مه ده چې د 2024 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د خبري مجله زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزي قرارګاه یا سنت کام مخکینی مشر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو نوې مرکه کې پر متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري له وتلو مخکې ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانې مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی له ای بی سی نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قوله یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمانځه تللې. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړې ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حملې ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د وی داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د مخکنی مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ښاغلي مکنزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي امنیتی چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه سرګندونې د دې ډلې په رښتیا سره پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې کومې دا خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل مرکه کې ویل دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم وړي چې یو څه تر نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دې دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی د پدې معنا باندې چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دې د سیاسي او د خپل د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولې دوی نور هم پیاوړي کړې دي د نورو خپل اهدافو لپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وایي چې تر 450,000 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وي او نوی وتلي، دا څومره شونې و په هغه مهال د هغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونې خبره وه، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانېده وجنګېږي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 400,000 په عسکرو د 400,000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه هم په خپل یو مخصوص بیس کې سره واوسي، څومره توانېده چې دوی وتوانېږي د داعش د تلې مخه ونیسي. او بله مهمه خبره په کې دا وه چې د امریکا او د طالبانو ډلې چې په دوحه کې کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې، یعنی یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره، امریکا د طالبان به د داعش سره کې، چې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوې و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولې په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده، مګر د څنګه را برسیره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لویه شوه؟ سوال دا دی.
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه او بعض هغه زمونږ تاسو ګاونډي هوادونه چې د خپل دی خپل د ملي کټو لپاره د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره تل دوی پلانونه درلود او اوس یې هم لري. همیشه دوی د پدې او کوشش باندې مونږ تاسو تاریخ ته ثابته کړه د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابته کړه چې بعضي وادونه د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره یو بل ته یو ډله حمایه کول نه بل ډله ته به هم د انټرنټیو فیلډ بدلون په سرګ باندې دراتل کې د فار هم قتل چې د لو په افغانستان کې روانه و او سم د لو په روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشي سي او هم دا رنګ د نور هغه وایي په لری نور هیوادونه چې د دې د دوړو د هیوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکاتو کې ځان سره هم څنګه په سره هم لګي سره ګوري دا چې د پاکستان داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو، څنګه ظهور وکړ او څنګه رامنځته شو، او یوازې په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لارې دي په سلام باندې د سین عام تاګ او راتګ په کې راځي، مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د او د داعش د اسرائیل د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان د لید چې دا هم د افغانستان د سرحدي پوله نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته ورسول.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو له یوې باروړونکې لارې څخه 250 تنه کډوال نیولی چې له ډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي دي. پولیس وایي دا اوه کسان روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوي او ډیر ژر به له دې هیواده وایستل شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ترکی رسنیو د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دوه افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارې څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د وو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارې کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د باروړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې شل تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولی دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته یې له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکې پیل شوې. له موږ ډېره موده مخکې مرکه اخیستې خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لرئ چې له دې هیواده ووسئ او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنیو چې غوښتلې ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بېلابېلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 8500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمېر یې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز له دوه نیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د ځایي اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښته اطلاعات ترې ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال 100 تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لږ تر لږه شپږو کسانو مړي لیدلي دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پراپر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړه شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له هغه ونخته چې حماس په 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې یرغمل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوي دي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې عملي چارې پیل شي. مختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیږد ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو د رسولو پر اړتیا هم ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر له سینده کابل ته د اوبو د لیږد پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې د اوبو او برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلي وو د دې 160 کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته له پنجشیره د اوبو د لیږد پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس همدا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتي بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامده نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه رارسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبو پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو نه راځي. اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیلمند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. کڅام د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 5 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دی وایي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي. نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه وي. له لوګر څخه دروي زره کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارو بند برابرې دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د لګدونې تر هغه د مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروسبند، قرغی بند او د پنجشیر په سیند کار کیږي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو پرستلو ټینګار کړی. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجري لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3 یا 4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې تر پای یو رستای راپور لرو. د نورستان ولایت په دوه بولس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیخه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چې پیخه د سړک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان دوه بولس ولای اړوند د چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوه بولس ولای چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولس ولای روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکیدو او لغرونو د خویدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوبله خلکو ته اوړي. دوی له اوسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکیدو او خلکو ته د مرګ ژوبله رسیدو مخنیوی وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی له امله داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوو ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپي کېده تایید شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپه کېدو لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلي او کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنگ سرکونه وهل شوي او د موټر چلوونکي د لږې بې پامۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.